سلامونه ستړي مشوي افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې تاسو مخک لازادې رادیو نوري اوس مخ خبرونه چلويش ساته دوام لري د سالو شپږو د مخام تر شپږو پالن رو سپونده نستیه ویش پینزه ویش مترو دو مخاملش بگو دستوارتش بگو پا منزنی چپا دولش پک میدی ده خبری مجله پا خبرونو پیلو دا طالبان دو حکومت دا بحرنوی چوار وزارت پا مسکو کی دا تیرش بی بریت غندالای دی دا طالبان دو بحرنوی چوار دو وزارت ویانت عبدالقهار بلخی پرخبل اکس بانی پخانی تویتر لیکلی دی چه دا افغانستان دا بحرنوی چوار وزارت دا توریستی بریت چودایی شویده کریده پا کلک و توک و غندیه و دا حمله لطول بشری میارون سخه خکره سر غره و نگنی اغلی بلخی دا هم لیکلی دی چه دایش پا افغانستان او نور نلی که ملکیان پنخکوی چه دا سیمی هیوادونه باید دا دی دول پیخو پر زد هم خکشی و وزی دریز را منستکری دایش دلی پا کندهار که هم دا تیری پنچم بی پا سهر دا کابل بانگ مخیطه دا زن وجون که برید مسئولیت منالی و پا مسکو که دا کنسرت پر تالار دا برید قربانیان شمیر یو سل پینزل استن تا ورسید دا روسیه دا ملی تحقیقات و کمیتی نن پیو بیان که دا تلافات و دا نوی شمیر ایلن کردی دی کمیتی سرگنده کردی دا شده کسان دا دزو پترس کی وجل شوی او یو شمیری دا لگیدلی و دا لگیل عمل مرشوی دی روخته چاروا که وایی چه تر یو سل و شل دیر کسان دا اخیص و تکون عمل پرختونون که بستر شوی پا دی ترس کی یو جک پولی امنیتی چاروا که بیویلی دی چه دا تلور مشکوک و سوال و فگلون یو لستنه نیوالی د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو بیان کې ویلي دي چې تروریزم د افغانستان او نړۍ د سولې او امنیت په وړاندې تر ټولو جدي ګواښ دی. امنیت شورا دا خبره په یو بیان کې چې د جمعې په ورځ یې خپور کړی وروسته تر دې وکړه چې د پنجشنبې په ورځ د کندهار په ښار کې د کابل بانک مخې ته ځان وژونکی برید وشو. دا یو شمېر ځایي سرچینو په وینا په دې حمله کې تر شلو ډېر کسان ووژل شول او تر پنځوسو ډېر ټپیان شول. خو د طالبانو د کندهار امنیه قمندانۍ د تلفاتو شمېر درې تنه یاد کړی او وایي چې دیارلس نور په دې چاودنه کې ټپیان شوي وو. په هلمند کې نن سهار درې ماشومان وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي. په هلمند کې د طالبانو د والی مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې راغلی چې دا پیښه نن سهار د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې هغه وخت رامنځته شوه چې دې ماشومانو د یوې پخوانۍ ناچاو د سرګولیلې سره لوبې کولې چې چاودنه ورباندې وشوه. په بیان کې راغلی چې په وژل شوو کې یوه نجلۍ او دوه هلکان دي او په ټپیانو کې یوه نجلۍ او یو هم هلک شامل ده. او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی نن له ټولو افغانانو غوښتي دي چې د شپې اته بجې او دېرش دقیقې د یو ساعت لپاره خپل څراغونه مړه کړي. دا غوښتنه د دې لپاره شوې چې افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هېوادونو څخه دی چې د اقلیم بدلون ژور اغېز پرې کړی دی. یو نما په خپلې فیسبوک پاڼه لیکلی دی چې کوچني ګامونه د سترو بدلونونو سبب کېږي. څراغونه چاپېریال اغېزمنوي په تېره بیا چې په جنراتورونو لګېدلی وي. خبرونه مو واوریدل وړاندې په مجله کې را سره د مطالعه واوریدل شي. څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل د طالبانو حکومت په مسکو کې د تېر شپې برید غندلی دی او نن بیا پوتین په ټوله روسیه کې د سبا لپاره ملي ماتم اعلان کړی دی. څه چې د مسکو د تېرې شپې برید روسي جزئیات څه دي او تلفات نور لوړ شوي وو که نه وروسته په دې اړه دقیق جزئیات لرو. خو دا چې مسؤلیت یې داعش منلی دی پایلې به د افغانستان لپاره څه بي په دې اړه څه وروسته تحلیل هم لرو. همدارنګه په دې به هم را سره جزئیات واورئ او د خلکو نظرونه به هم در سره شریک کړو چې یو نامه له خلکو غوښتنه کړي چې د یو ساعت لپاره دې خپل څراغونه بند کړي.
دلته خو تیاره برېښنا بنده ده، دلته خو تیار ګروپونه بند دي، نو موږ به څه بند کړو؟
همدارنګه د خلکو شکایتونه به هم را واخلو چې دوی د کابل په شمول د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې برېښنا ته لاسرسی نه لري. میدان وردګو ته به هم وشو چې هلته ډېرو ملرونکو کسانو زده کړې کړي.
په خلاف داسې حال موږ منتیا سوی چې کورونه او هغه غونډ بمباس او تباهی کړي ټول هغه سابقه شوې د شرویانو په وخت کې خلقیانو حساب کتاب څوک مختبوط نه ستلی.
همدارنګه د ملي ګلستر خپل هم درته راپور لرو. نور مطالعه هم شته.
د ازادي راډیو خبری ټولګه
بیا هم ستړی مشي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په مسکو کې د داعش وسله والې ډلې لخوا د تېرې شپې برید خندلی. ورځو تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په مسکو کې پر یو کنسرت د داعش وسله والې ډلې برید غندلی دی.
د دغه وزارت ویاند عبدالقهار بلخی په خپل ایکس پاڼ لیکلی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا برید له ټولو بشري معیارونو ښکاره سرغړونه بولي. نوموړي لیکلي داعش چې په افغانستان کې او نړۍ کې ملکي وګړي په نښه کوي یو ځل بیا یې روښانه کړه چې د استخباراتي ادارو په لاس کې یوه ډله ده چې هدف یې د اسلام بدنامول او ټولې سیمې ته ګواښ دی. بلخی دا هم لیکلي دي چې داعش په افغانستان او نورو نړۍ کې ملکیان په نښه کوي چې د سیمې هیوادونه باید د دې ډول پیښو پر ضد همغږ شي او واضح دریځ خپل کړي.
د مسکو برید چې د کرکیوس په ښاري تالار کې د کنسرت پر مهال شوی پکې د وژل شویو شمېر لسګونو تنو ته رسیږي او هره شیبه د بدلېدو په حال کې دی.
د طالبانو یوې مخالفې ډلې د ازادۍ ملي جبهې هم دا برید غندلی دی. دغه جبهې په خپله اعلامیه کې چې پر ایکس پاڼه یې خپره کړې لیکلي د افغانستان خلک چې له کلونو راهیسې د ترهګرۍ قرباني دي د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د تروریستي بریدونو درد او خطر احساسوي. هممهاله د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم په خپله ایکس پاڼه یاد برید یو تروریستي عمل بللی او د پیښې له قربانیانو سره یې خپله خواشیني شریکه کړې. د امنیتي چارو کارپوهان له دې ډلې جنرال محمد صادق شینواری وایي چې د داعش وسله والې ډلې پر وړاندې د مبارزې په خاطر باید سیمه ییزه اجماع رامنځته شي.
که چیرته د دغه ډلې مار کولو په اړه یو سیمه ییزه همغږي او قاطع دریځ او اجماع رامنځته نه شي نو په راتلونکي کې نه یوازې افغانستان امنیت ته بد پخوا په پرتله یو تعدید وی بلکې د سیمې وادونه به هم د بلقوه تعدید سره مخ وی.
د طالبانو حکومت داسې مهال په مسکو کې د داعش ډلې برید غندلی او په وړاندې یې په همغږۍ سره د روښانه دریځ خبره کړې چې داعش ډلې خراسان څانګې د وري په دویمه نیټه کندهار کې د کابل بانک مخې ته هم یو خونړی ځان وژونکی برید وکړ. دا برید چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ګډون بېلابېلو سازمانونو او هیوادونو غندلی. په کندهار ولایت کې د ځایي سرچینو په حواله پکې 21 کسان ووژل شول او 150 نور ټپیان شول. مسؤلیت یې داعش وسله والې ډلې ومانه. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو مخکې دعا کړې وه چې په افغانستان کې یې د داعش ډله ځپلې ده. د یادونې ده چې داعش وسله والې ډلې مخکې هم په پلازمېنه کابل او ولایتونو کې د بېلابېلو خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی و.
ومورده چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په مسکو کې د تېرې شپې برید ته غبرګون ښودلی و او هغه یو تروریستي برید ګڼلی و. بل پلو بیا سبا په ټوله روسیه کې ماتم دی. د ماتم اعلان د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د تېرې شپې د پیښې په تړاو کړی دی. همدا شیبر سره احمد شیبر په سټوډیو کې د شیبر صاحب له تاسې په دې اړه نور جزئیات اورو.
مننه فریده جانې. د روسیې د ملي تحقیقاتو د کمیټې په وینا یو شمېر کسان په ډزو وژل شوي دي او یو شمېر کسانو د هغه لوګي له امله سا ورکړې ده چې په حال کې تر اور لګېدو وروسته راپورته شو. د دې کمیټې په وینا برید کوونکو له یوې داسې مادې کار اخیستی چې هلته اور بل شي. لا هم امنیتي مسؤلین د برید کوونکو د نیولو لټه کوي او لا هم د برید کوونکو په اړه چارواکو لږ معلومات ورکړي دي. د روسیې د فدرالي استخباراتو یا FSB د مشر الکساندر بورتنیکوف په وینا روسي رسنوی خبر ورکړی دی چې یو لستنه نیول شوی دی چې په دوی کې څلور برید کوونکي دي خو نوموړي نور اطلاعات نه دي ورکړي. د تحقیقاتي کمیټې له لوري په یو بیان کې ویل شوی چې څلور تنه مشکوک کسان د بریانسک په سیمه کې نیول شوي دي. دا سیمه د ماسکو لویدیځ خواته لري پرته ده چې له اوکراین او بیلاروس سره ګډه پوله لري. د روسیې د فدرالي استخباراتو د چارواکو په وینا انټرفاکس آژانس خبر ورکړی دی چې څلور تنه نیول شوي د اوکراین د سرحد په لور روان وو او دوی د اوکراین دننه تماس درلود. د روسیې ولسمشر د دې برید په خاطر سبا په ټوله روسیه کې د ماتم ورځ اعلان کړه. ولادیمیر پوتین نن د دې پیښې په اړه په خپلې وار له مخه ثبت شوې وینا کې دا هم وویل چې د پیښې عاملان به مجازات شي. په دې وینا کې چې تر پیښې 18 ساعته وروسته خپره شوه د روسیې ولسمشر دا حمله تروریستي او وحشي وبلله. د دا وکړه چې برید کوونکو هڅه کوله چې اوکراین ته پناه یوسي او اوکراین هم دوی ته لار پرانیستې وه چې ورشي. اوکراین پرون تر پیښې وروسته ویلي وو چې کیف په دې پیښه کې لاس نه لري. دا برید د شپې ونیمې بجې وشو او روسی رسنی خبر ورکوي چې 500 کسانو په دې حمله کې لاس درلود چې له دوی سره اوتومات وسلې وي. تر حمله وروسته په خواله رسنیو کې ویډیوګانې خپرې شوې چې په کشکاری چې بریدکونکي د کاراکاس حالته چې 6200 څوکۍ لري ورننه وسی. تر پیښې څو ساعته وروسته اسلامي دولت ډلې د ټلګرام له لارې خبر ورکړ چې د ماسکو په لمن کې د کاراکاس پر حال دا حمله دوی کړې ده او بریدکونکي بیرته خوندي ځای ته ستانه شوي دي. تر دې حمله شل کاله مخکې د روسیې په بیسلان کې د ښوونځي د برمته کېدو په پیښه کې تر 330 ډېر کسان وژل شوي وو. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د امریکا متحده ایالاتونو، فرانسې، ترکیې، ایتالیا، اروپایي ټولنې او د نړۍ یو شمېر نورو مشرانو د ماسکو پرونی برید خندلی دی. د ماسکو تر پرونی برید وروسته د کاراکاس په حال کې اور ولګېد او د حال د چت یوه برخه ونړېده. د بیړنیو چارو کارکوونکي لا هم په دې بوخت دي چې سیمه پاکه کړي او که تر امبارونو لاندې کوم جسد پاته وي هغه راوباسي. یو شمېر چارواکي چې نومونه یې نه دي اخیستل شوي او د تلګرام ځینې پاڼې چې ویل کېږي د روسیې د امنیتي خدماتو له ادارې سره تړلې دي ادعا کوي چې یو شمېر برید کوونکي د تاجکستان دي او یا هم هغه تاجکان دي چې د روسیې تابعیت لري. دا ادعا د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت رد کړې ده او په یوه اعلامیه کې د هغو کسانو په باره کې جزئیات خپاره کړي دي چې ادعا کېږي چې په دې حمله کې لاس درلود. نیویارک ټایمز ورځپاڼې روانه میاشت د یو شمېر چارواکو په وینا چې نومونه یې نه دي اخیستل شوي خبر ورکړی و چې د امریکا د متحده ایالاتونو استخباراتي سرچینو داسې اطلاعات ترلاسه کړي دي چې په افغانستان کې میشته داعش خراسان څنګه پلان لري چې په ماسکو کې بریدونه وکړي.
ډېره زیاته مننه کوربدان احمد چیبر و چې په مسکو کې د تېرې شپې د برید په اړه یې وروستي جزئیات راکړل. همدې موضوع ته به تم شو. د سیاسي چارو شنونکی او په مسکو کې پخوانی ډیپلومات غوث جانباز هم راسره د ټلیفون په کرخه عمل شوی. جانباز صاحب، تاسو هم ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. که تاسو راته په پیل کې دغه موضوع ارتباط له افغانستان سره وای، ځینې راپورونه هم ورکړل شوي دي. مخکې شیبر صاحب هم یادونه وکړه چې واشنگټن پوست ویلی چې کوم راپورونه دوی ترلاسه کړل، البته امریکا په خو داسې راپورونه ورکړي چې په افغانستان کې داعش ډله په پام کې لري په مسکو کې باندې وکړي. نیویارک ټایمز دا د راپورونه د امریکای متحده ایالاتونو له قوله، دغه استخباراتي چارواکو له قوله ویلي و. فکر کوي د غبرچ په مسکو کې شوی له افغانستان به پلان شوی وي؟ بله جانباز صاحب، زموږ غږ لري، مهرباني وکړئ.
بله، زما غږ شته؟
مهرباني وکړئ که تاسو زما پوښتنه اخیستوي، مهرباني وکړئ.
بله، سلام تاسو ته فایده ځانې او شبر خبر ټول اوریدونکو ته. ښه، تر اوسه خو تر هغه ځایه چې لږ تر لږه ما دا اخبار د مختلفو هیوادو په شمول د روسیې البته تعقیب کړي دي، دغه چې کوم مسیر چې هغه مستقیما افغانستان ته ګوته ونیول شي او هغه تثبیت شوي اوسېږي، لږ تر لږه دغه تر دغه دمه خو داسې کوم شی نشته. لیکن دې کې هېڅ شک نشته چې په افغانستان کې دغه سازمانونه په دې منطقه کې په ټولیزه توګه د پاکستان نه نیولې د افغانستان کې په منځنۍ آسیا کې دغه چې ډلې ټپلې په شمول د داعش دا شتون لري او دلته یو چې د داسې شبکې او هستي هم شته چې هغې ته ویدې شبکې وایي چې وختن په وختن خپل سرونه راپورته کوي. خو هغه څه چې په مسکو کې اوسول زما په نظر دا بالکل بې څاره یو اول خو ډېره خشنه ډېره ظالمانه د ککوت نه ډکه یوه پېښه وه چې رښتیا سره هم په روسیې کې سره د دې چې ښاغلي شبر ځینې تاریخي مسایلو ته اشاره وکړه چې بالکل ورسره همغږی یم، خو په دغه قساوت په دغه ترتیب د روسیې په لوی تاریخ کې دا سابقه نه لري. کېدای شي
جانباز صاحب له دې نه وړاندې یوه اونۍ یوه نیمه اونۍ وړاندې امریکا استخباراتو له خپلو اتباعو په مسکو کې غوښتي وو چې د کنسرتونو په شمول په لویو غونډو کې د ګډون نه کوي. فکر کوي وی ک چرته داعش د بریټ تر سره کړی وی او مسولیت ووم نه تر شا به د امریکا لاس وی.
ښه، دا خو نو هغه خبره ده چې باید تثبیت شي او ثابت شي چې د دې د اړوند ورګانونو د روسیې د فدراسیون اوس په همدې اخته دي او د هغه چې تاسو په هیبي سره دې چې د داعش دلی د مسولیت ظاهرن منلې دی، خو د روسیې فدراسیون تر اوسه پورې دا موضوع خپل د هغوی هغه زیرکت مقاماتو تایید کړې نه ده، تصدیق کړې نه ده. هغې خپلې پلټنې کوي وروسته د هغې به دا ثابته شي چې کومې ډلې ټپلې دا غیر انساني تروریستي عمل اجرا کړی دی.
په سیمه کې د روسیې په ګډون په ټولو آسیایي هیوادونو کې په ځانګړې توګه د افغانستان ګاونډي لدې وی د لدغې پیښې به څومره په ویره کې وي؟
دا هو ویره خو بالکل عمومي ده، ټولیزه ده، په ټولې سیمې ده. دغه موږ تاسو خو د خپله چا خبره ده د اډوکو په مغزو وایي تاسو هو هره ورځ د تېره ورځ دوه ډېر مهیبه ډېر وحشتناکه انفجارات وشول په کندهار او په کابل کې، چې په پایله کې تاسو خپله پوهیږئ چې یو عالم بېګنا انسانان شهیدان شول. نو دغه طرحه ویرا په ټوله سیمه کې خبره ده، او تو چې منطقه او فرا منطقه رښتیا سره صادقانه یو چلند خپل نه کړي. ما مثلا لیدلوری داسې دی فریده جان چې اوسنی حالت ته باید منطقي هیوادونه، دغه مقتدر هیوادونه د منطقې او د فرا منطقې داسې یو لاره را جوړه کړي کېدای شي دا هغه د ملل متحد فرمول چې دوه ځلي ناکامه شو په دوحه کې، دې باندې بیا یو تجدید نظر وکړي او یو سیاسي پروسه په افغانستان کې رامنځته کړي تر څو چې په پایله کې یو مشروع حاکمیت، یو مسؤول حکومت، یو ملي حکومت رامنځته شي. دغه به بیا خپل په وار دې ته زمینه مساعده کړي چې افغانستان په خپل پښو متدرج ودرېږي او د تروریزم سره نورو هیوادونو په څنګ کې جوګه شي، دغه سره په جنګ کې په مبارزه کې، ځکه چې یو هیواد په یوازې توګه دغه پدیدې سره نشي کولای چې هغه شي، یعنی موفق شي په دې سخت او ډېرې پیچلې مبارزه کې. یو شی بل چې ډېر مهم دی، د تروریزم په مقابل کې خارج د منطقې هیوادونه او د فرا منطقې هیوادونه لږ زره د خپل منافعو نه لاس په سر شي او ښه تروریست او بد تروریست ونه ویني. تروریست د هر هغه څوک چې ملکي انسانان په ګوته کوي، تارګیتوي، ملکي تاسیسات تارګیتوي، انسانان بېګناه انسانان د منځه وړي، طبیعت د منځه وړي، انسانیت ته ګواښ دی. سره له دې چې دوی سره بلاقل په دغه فورمول یو وحدت نظر پیدا کړي او یو ځای دغه پدیده د منځه وړي.
مننه کور ودان ژوندۍ اوسي د سیاسي چارو شنونکي او په مسکو کې افغان ډیپلوماټ غوث جان باز ورسره چې په مسکو کې د تېرې شپې د برید په اړه باندې چې دایش وسلوالې ډلې مسؤلیت منلی و خپل تحلیل سره شریک کړو. کوم خبر چې تازه همدا شیبه موږ ته راورسېده، د روسیې د ملي تحقیقاتو د کمیټې په وینا په مسکو کې د تېرې شپې د برید د تلفاتو شمیر 133 ته پورته شو.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
افغانستان تر استانیګو په افغانستان کې د نجونو له حضور پرته د خوانیز کال د پایل پړه د خبرګونونو په دوام د بخنلیوال سازمان د سولیا سیا برخه په خپل اکسپانی د طالبان لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز زدوی د راتلونکي سره تړلې بولی او دوی ویلي دي چې نړۍ نشي کولای دا وضعیت له پامه وغورځوي. تفصیل په دې راپور کې.
د بخنې نړیوال سازمان د سویلي آسیا برخه وایي په افغانستان کې له رخصتي وروسته د ښوونځیو په بیا پرانیستلو سره د نجونو ټولګي بیا هم تش پاتې شول. دغه سازمان د جمعې په ورځ د مارچ په 22مه په خپل اکسپانه لیکلي چې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز د دوی راتلونکی ترې تروړي او نړۍ نشي کولای دا وضعیت له پامه وغورځوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت په سړو سیمو کې 1403 ښوونیز کال له شپږم ټولګي پورته د ښځینه زده کوونکو له حضور پرته پیل کړ. د بخښنې نړیوال سازمان زیاته کړه چې په افغانستان کې ښوونځیو ته د نجونو د راستنېدو لپاره د لاسلیکونو د راټولولو کمپاین هم پیل کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې له زده کړو بې برخې او شمېر نجونو ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپلې راتلونکي په اړه اندېښنه ښودلې. زهرا چې پر زده کړو له بندیز مخکې د اتم ټولګي زده کوونکې وه او اوس ښوونځي ته له تلو بې برخې شوې وایي:
امروز ما با دیدن این که همصنفان من
اوس چیز ګورم زموږ هغه ټولګیوال چې هلکان وو خونځي او تزي او نوې ښوونیز کال یې پیل کړای ډېر زوريګم، ځکه دا هغه حق دی چې له موږ څخه اخیستل شوی او موږ خونځي او په هنتونو ته د تلو حق نه لرو. کله خونځي دروازې زموږ پر مخ ونه پرانیستل شي، یقینا چې د تیارې په لور به یو بل ګام پورته کوو، ځکه هیڅ ټولنه پرته له خزو پر مختګ نشي کولای.
په ورته وخت کې نازیه چې خپله له پوهنتون او کوچنۍ خورې ښوونځي ته له تلو منه شوې ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ژوند د زده کړې او پرمختګ پرته تیریږي.
زمانی که طالبان در افغانستان،
کله چې طالبانو پر افغانستان واک ترلاسه کړ، خور مې د ښوونځي زده کوونکې وه که هغې په دې تیرو دوو کلونو کې ښوونځیو ته د تلو حق درلود او درس یې ویلی و، اوس به د خپلو موخو او ارمانونو پسې روانه وه، خو اوس هغه د نجلۍ توب په جرم او د محدودیتونو له امله په کور ناسته ده.
لسته کړو بې برخې یوه بله نجلۍ زینت د طالبانو له چارواکو غوښتنه کوي چې هغې او نورو نجونو ته دې د زده کړو حق ورکړي، ځکه په خبره یې د هر کال په تېرېدو سره یې ژوند ضایع کېږي.
د موږ وخت یې ضایع کړی ده، د موږ ټول عمر په کور کې همداسې ضایع شو او موږ کوم پیشرفت ونه شو کولی. په دې هیله یم طالبان خپل تصمیم ته تغییر ورکړي او بیرته مکتبونه خلاص کړي.
لسته کړو بې برخې دغه نجونې په داسې حال کې د خپلې راتلونکي په اړه اندېښمنې دي چې د پوهنې برخې فعالان هم د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو تړل د افغانستان د راتلونکي لپاره ښه نه ګڼي. د زده کړو د برخې فعال او د لیوال ډیجیټلي ښوونځي بنسټ ایښودونکي نوررحمان لیوال ازادي راډیو ته وویل
د نجونو زده کوونکو پرته یو بل تعلیمي کال پیل او نیم هیواد شاتګ ته اړ شو. نیم څه دغه نجونې د راتلونکي افغانستان میندې دي. د دوی نالوستي پاتې کېدل د ټول هیواد وروسته پاتې کېدلو په معنا دي.
دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو په دې وروستیو کې ویلي چې په روان کال کې په افغانستان کې له شپږم ټولګي څخه پورته شاوخوا 1.5 میلیون نجونې له ښوونځیو بې برخې شوي دي. له شاوخوا 3 کلونو راهیسې له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځیو ته د تګ حق نه لري او د 2022 کال له ډسمبر راهیسې پوهنتونونو ته له تلو هم منع شوي دي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت تر اوسه د نجونو لپاره د شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د بیا پرانیستلو په اړه نوې څرګندونې نه دي کړې، خو د دغه وزارت چارواکو تر دې وړاندې ویلي وو چې دوی د یوې طرحې نهایي کېدو او د خپل مشر فرمان ته په تمه دي. تر دې وړاندې هم بېلابېلو نړیوالو سازمانونو او هیوادونو د افغان نجونو لپاره د زده کړو د دروازو د پرانیستلو غوښتنه کړې وه. طالبان چې دا کوي په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. په 2021 کال کې په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته د دې او نورو محدودیتونو تر څنګ په ډېرو دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو هم بندیز ولګوه.
اوس به هم ورشو د ملګرو ملتونو یا یونامه د هغې غوښتنې په اړه باندې چې له افغانانو کړي چې د شپې 8:30 د یو ساعت لپاره څراغونه مړه کړي جزئیات واورو.
یونما په داسې حال کې له خلکو د یو ساعت لپاره د کورونو د څراغونو د بندولو غوښتنه کړې چې افغانان وار له مخه په ورځني ډول په ساعتونو د برېښنا له نعمت بې برخې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازوري دا غوښتنه د ځمکې د ساعت په نوم د نړیوال کمپاین په ترڅ کې کړې. د دې کمپاین موخه د اقلیمي بدلون د بدو پایلو او د ځمکې د کورې د ګرمېدو مخنیوی دی. یو شمېر افغانانو د یونما دې غوښتنې ته چې په رسمي فیسبوک کې خپره شوې جالب غبرګونونه ښودلې. د فیسبوک یو کاروونکی د یوناما د پوسټ په کمنټ کې لیکلی موږ کله برق لرو چې هغه د یو ساعت لپاره بند کړو، زموږ څراغونه 24 ساعته مړ دي. د ننګرهار یو اوسیدونکی عبدالرازق همدرد هم همدې موضوع ته په اشاره سره ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان خلکو بې لاغې برېښنا نه لري، نو دلته به موږ څه بند کړو. په ډېره کمه فیصده داسې خلک په افغانستان کې شته چې هغې د اوبو نه ځان د برېښنا جوړه کړې ده او هغه هم په 24 ساعتو کې نیم ساعت یو ساعت برېښنا وي نوره نه وي. دلته خو تیاره برېښنا بنده ده، دلته خو تیار ګروپونه بند دي، نو موږ به څه بند کړو.
خو د ننګرهار یو بل اوسیدونکی حذیفه زاهد له اقلیمي بدلون سره د مبارزې لپاره بل څه وړاندیزوي.
خو موږ له پخوا څخه برېښنا نه لرو، یوازې سولري برېښنا څخه استفاده کوو، شپې ورته سبا کوو. فکر کوم چې د هغې ملکونو لپاره چې د هغې د حد نه ډېر برېښنا استعمالوي هغې دپاره ډېر څه ضرور دی. موږ دپاره ضرور چې دی په دې اوس وخت کې حمل پسرلی او په دې وخت کې بوټي کرل او بیا د هغې بوټي چې تېر کلو کې موږ کرلي دي د هغې صحیح روزنه کول او د هغې حفاظت کول
د یادونه ده چې افغانستان له اقلیمي بدلونونو اغیزمن هیواد دی او په پرلپسې ډول څو کلونو وچکالیو سخت ځپلی دی. د ځمکې سات د طبیعت د نړیوال صندوق یا WWF له لوري په 2008 کال کې رامنځته شو او اوس دا اقدام هر کال له 130 په زیاتو هیوادونو کې ترسره کیږي. په دې کلنی اقدام کې له کورنیو او کسبګرو غوښتل کیږي چې د یو ساعت لپاره د کورونو او فابریکو غیر اړین څراغونه بند کړي. دا کار هر کال د دې لپاره کیږي چې طبیعت او اقلیمی بحران ته پام واړوي. تیر کال نیوزیلند لومړنی هیواد و چې د پلازمینې اکلینډ د اسمان سکی برج څراغونه یې ګل کړل. په واشنگټن کې هم د پارلمان د ودانۍ څراغونه د شپې 8:30 بجې بند شوي وو. تمه ده چې نن شپه هم په ګڼو هیوادونو کې د اقدام تر سره شي.
و مورید چې یو نامال افغانانو وختنه کړی و چې د یو سات لپاره د خپل څراغونه بند کړي. اوس هم ورزو میدان وردګو ته چې هلته د پخو مر لرونکو کسانو زده کړو ته مخه کړي.
د میدان وردګو ولایت په یو شمیر ولسوالیو کې یو بېساري ګام. د دغه ولایت په ګڼ شمیر ولسوالیو کې د پخو مر لرونکو کسانو په ښوونیزو مرکزونو کې نوملیکنې کړي او زده کړې فیل کړي دي. شاوخوا شپېته کلن عبدالرحمن یو له هغه پاخو عمر لرونکو کسانو څخه دی چې د سواد زده کړې په یوه ښوونیز مرکز کې نوملیکنه کړې او زده کړې فیل کړي دي. دی وایي خوشحاله دی چې د زده کړو زمینه ورته برابره سوې او وایي په دې سره به له ټولنې څخه د ناپوهۍ ټغر ټول سي.
په انقلاب داسې حال موږ باندې تېر سوی چې کورونه مو هغه غونډ بمباسو تباه یې کړلو ټول هغه سابقه شو د شرویانو په وخت کې خلقیانو حساب کتاب څوک مختبوت نه سلا بالغه بیا د انقلابیا راغی بیا امریکایانو هغه کته پورته ځای خلک ټیکه ټیکه کړل در بدل کړ. اوس موږ خوشحاله دغه مکتبونه پیدا سول موږ زیات خوشحاله یو.
افغانستان چې د لسیزو راهیسې په جګړو کې راګیر هیواد دی د عبدالرحمن په څیر په لکونو نور کسان هم د جګړو له امله نالوستي لویان سوي او اوس مهال ژوند د بېلابېلو ستونزو او کړاوونو څخه ډک دی. 45 کلن محمد اشرف د همدې ولایت یو بل اوسېدونکی دی چې د ماشومتوب او ځوانۍ پر مهال له زده کړو لرې پاته سوی و او اوس یې لیسې رانغښتي چې زده کړې وکړي.
نن فضل د خدای دی چې دا شرایط موږ ته مساعد سوي دي د اسلامي حکومت له طرفه او دا چې مثال موږ راغلو دې ته دغه بې سواده خلک چې مثال خپل نوم نه سي لیکلی خپل مون مثال سم نه سي ادا کولی نو دا چې د بې سوادۍ کورسونه ورته جوړ شي او دوی د سواد څښتن شي دا ډېره موږ ګټه موږ ته د افتخار ځای ده او موږ په دې باندې فخر بو.
خان محمد چې د دې ولایت یو بل اوسېدونکی دی او شاوخوا 40 کاله عمر لري او د سواد زده کړې کورس فیل کړي وایي د پاخو عمر لرونکو د دغه کسانو لپاره د زده کړو دا کورسونه ډیر مهم دي ځکه د ده په خبره چې دغه کسان د کورنیو مشران دي او دوی به خپلې کورنۍ زده کړو ته وهڅوي.
صنفونه زیات سي او دغلته وروره ټول ګټه ترې واخلي او ټول باسواده سي او مسلمان ته او خپل کورنۍ ته دغه یوه ښه لار ور وښي او موږ هم خوشحاله یو.
د میدان وردګو ولایت د پوهنې رئیس مولوي محمد عثمان حوریت وایي د ما په نوم دې موسسې د دغه ولایت په نرخ چاک سید آباد د اوله عیسی ولسوالۍ کې اویا ښوونیز مرکزونه خلاص کړي دي. که څه هم په میدان وردګو ولایت کې د پاخو عمر لرونکو دغه کسانو ښوونیزو مرکزونو ته مخه کړې او زده کړې فیل کړي خو په ټول افغانستان کې طالبانو د نجونو پر مخ له تیرو څو کلونو راهیسې د ښوونځیو دروازې او د پوهنتون دروازې تړلې دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالحدا تلیما د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ صدا پیام ریډمه روجانه د تزمیر په هلمند ګرمسیر ولسوالۍ کې غټ غټ ماړه ماړه تجاران ستنو دا د روژه مبارک میاش خدا درور رسیدله. دلته د سی بیوزل کورنۍ ستا چې د ماشام ډوډۍ ولا کلری یعنی د ماشام په ډوډۍ په سیاریان دي. نو زموږ د خپل تجاران وډونو څخه دا غوښتنه ده چې مثال د خبرې دا بیوزل کورنۍ سره کومک وکي. مثال کده چا یو روپیه په واسه کې د 2 روپیه په واسه کې 100 روپیه په واسه باید دغه بیوزل کورنۍ سره دوی مرسته وکړي او په خپل دولت می دا غږ دي چې مثال د خبرې دا مایوبین ورنه چې دي په داروجي کې د سخت ستونزو سره مخامخ دي ځکه چې یو څوک ځواني شکر سترګې لري لاسونه لري پښې لري په داوه شرایطو کې په دې ګرانی کې په خدای چې اغلا د کور په سادهنګ مثال د خبرې په یو مشکل سرته سره رسېږي نو دا چې یو مایوب یو خوارکۍ نه سترګې لري نه لاسونه لري نه پښې لري داغه د پاره خونو ډېره مشکله ده. نو پر خپل دولت می دا غږ دي چې د مایوبین ورنه سره مثال د خبرې کومک وکړي د بیوزل کورنۍ سره مرسته وکړي ځکه چې دا دروجي میاشت دا مایوبین چې دي خواران د سخت ستونزو سره مخامخ دي. خدای پاک دې وکړي د
ازمږ پیغام نشر کی. سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو ته کوم او زه دا پیغام د پکتیکا ولایت خوشامند ولسوالۍ څخه پریدم. د ازادي راډیو چې می دا هیله ده چې دا پیغام تر مسولو چارواکو ورسوي او زموږ کوم اجرین چې له ایران او له پاکستان راغلي دي یا په زور استل سوی دی لاغو سر دی روزی مبارک میش که مرست و سی زک چی هم برانو ندی هم شای نلری اکثرا دا شغل چی پردو کورو که علا ولی دی کورونا نلری او اکثرا سی بیا کورونا لری بیا جنور شو وست نلری روز مبارک را لدی ارش گرانی دا ارش گران سوی دی نو ما لخلگو چیم دا ایلا دا او لحکمت چی مهم دا ایلا دا چی مرست باید سرو کلا ماجری نو سر
ستاسی پیغام ستاسی نظر.